ازادي رادیو دغه خبری ساتمو په سلامونو هر کله کو او ری چی په پام کې د افغان ولس مشر نن د جرمنی له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر ستونزو دواړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري وکړي. د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي کله دای شډالې د زینو افغان چارواکو د ملاتړ په اسناد خبرې کړي حکومت سقوط کوي. دا او ګڼ نور مطالب په دې خبری سات کې او ستاسو نظرونه هم خبرو او تحلیلي برخه هم درته لرو. د افغانستان اړوند خبرونه په څو شیبو کې خبرو. د نړۍ په خبرونو کې هم څو خبرونه مهم دي. فریبا ظاهر به وړاندې کوي. فریبا جانې، څه دي د نړۍ په خبرونو کې نن مهم خبرونه؟
بله مننه سالی صاحب. یو دا چې پاکستان هغه څلور کسان نه نیدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلودی، او تمه ده چې نن د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د بریتانیا د بریدونو پر پیلېدو رایګیری وکړي.
د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې خبرېږي. خو اوس له ناجیې ساپۍ نه افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو سرتیرو د خلاصون په اړه هڅې پیل شوې. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د خپلو مخکنیو سرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد په واک کې لري چې که یې افشا کړي حکومت به سقوط وکړي. او د بهرنی چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو سرتیرو د خلاصون هڅې کوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت دنده لري سو دغه کسان له وسله والو طالبانو وژغوري.
دفاع وزارت ټول هلی ځلی کوي د هغوی د خلاصون لپاره. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیری ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري.
دوه بهرنیان او د ملي اردو شپاړس سرتیری شاوخوا لس ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لاس ته ورغلل چې الوتکې د فاریاب په بختون کوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د خپلو مخکنیو سرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد په واک کې لري چې که یې افشا کړي حکومت به سقوط وکړي. عبدالظاهر قدیر د نن ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې اړوند اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازیو له لورې اړوند ارګانونو ته وسپاري.
مردم میگه که حاجی ظاهر اسناد نداره.
خلق وایی چه حاجی ظاهر اسناد نلری چه رای کدی. ظاهر تشویش لری چه که اسناد ارای کدی حکومت بسقوط وکدی. زد حکومت ثبات غوارم. انشالله زب اسناد په خپل وقت با اصول سره ارای کدم.
با اصول ارای خواشد.
خغلی قدیر تیرونه دا خبره یاد کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمیر نورو ادارو کې چارواکي د داعش ملاتړ کوي. خو د ملي امنیت شورا دغه خبره په کلکه رد کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د دغه وزارت معین او سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي دا چې پاکستان د دغه کنفرانس کوربه دی نو اړتیا ده چې په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. او د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې کچه لوړه ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن خبریالانو ته وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استخدام په برخه کې د فساد موجودیت په هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې اوسله یو 15 تنه ووژل سو چې ډېری یې ماشومان وه. دغه کسان نن سهار وختي په دار وځړول سو. دا په پېښور کې د تیر دسمبر په پېښې کې لومړني ښکېل کسان و چې اعدام سو. له هغه برید وروسته د پاکستان حکومت توندلارو په وړاندې سخت ځپل پیل کړی چې یو یې هم تشپش کلن ځنډ وروسته د اعدامونو لړۍ بیا پیلېدل و. امنیتي چارواکي وایي دغه څلور کسان نن په کوهاټ ښار کې په ملکي مرکزي زندان کې زنده ایسول. د پوز په ویلا می کې راغلی چې د دوی د اعدام حکم د اگست پر 14 نیټه ورکړل شوی وو. د پېښور د ښوونځي د برید قربانیانو کورنۍ دغه اقدام ستایلی دی. تمه ده نن د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د بریتانیا د بریدونو پر پایلې دو رایګيري وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د پارلمان له استازو غوښتي چې دغه پلان ملاتړ وکړي. د وړاندیز لمخې د بریتانیا پاوز په سوریه کې د سولې او ثبات راوستو په اړه د لاپراخې تګلارې په هدف د داعش په وړاندې اقدام کوي. تر دې وړاندې د بریتانیا پارلمان د کیمرون هغه پلانونه رد کړي وو چې لمخې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونه د بریتانیا لخوا په نښه کېدل. تمه ده د بریتانیا په پارلمان کې تر څه باندې لس ساعته بحث وروسته د داعش په نښه کولو په اړه نن ماښام رایګيري وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ناتو نورو غړو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لا ډېرو هڅو ته لیوالتیا ښودلې ده. کیری نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډونوالو غوښتي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریتونو کې لا ډېرې هڅې وکړي او د هغوی نړیواله شبکه تر فشار لاندې ونیسي. دوی وایي ډېرو هیوادونو د دې جګړې لپاره کار کړی او یا به یې وکړي، خو وایي هغوی د نویو کره ژمنو په طرحه کولو کې پاتې راغلي دي. جرمني په دې وروستیو کې منلی چې ځواکونه او نور تجهیزات واستوي څو منځني ختیځ تاثیر ما غیر محارب رول ادا کړی. دغه ورځ بریتانیا هم په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې د خپلو هوایي بریتونو د زیاتېدو په اړه د پارلمان رای ته انتظار باسي، خو کېری وایي نور هیوادونه هم باید په خپلو هیوادونو کې تر بحث وروسته له نویو پلانونو او طرحو سره رامخته سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي تلف کې د ورګډېدو بلنه ورکړي. د ناتو سرمنشي ایان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویل چې دا د یو شې تلف پایل دی.
The NATO foreign ministers have taken a historic decision to invite
دوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینګرو ته بلنه ورکړه تر څو زموږ د ائتلاف د 9 غړي کې دوه لپاره خبري پیل کړي. موږ د مونتینګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسته راوړنو لقبل مبارکي وایو. دا د مونتینګرو لپاره یو ښه ورځ ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یو ښه ورځ ده.
And a good day for the whole alliance.
په دې سره به مونتینګرو چې 6500 وګړي لري د ناتو د ائتلاف 9 غړي سي. د ناتو ائتلاف وروستۍ ځل په 2009 کال کې ورسته لاغه پراخ سو چې البانیا او کروشیا ورسره یو ځای سو. روسیې له ډېر مودې راهیسې د ناتو له پراخېدو سره مخالفت کړی دی او مونتینګرو ته هم خبرداري ورکړي چې له دې پوځي ائتلاف سره د دوی یو ځای کېدل به یو پارونکی اقدام وګڼل سي. امریکا او روسیه هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د پریکړې لیکونو په تصویبولو سره مالی سرچینو ته د داعش د لاسرسي د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور او د روسیې استازي ویتالي چورکین د سیشن په پروسه اعلان وکړ چې په جلا جلا توګه د نویو پریکړې لیکونو د مسودو په جوړولو بوخت دي. د امنیت شورا په تیرو پریکړې لیکونو کې له داعش ډلې څخه د نفتو پلورونکو او النصره جبهه تحریم شوه او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې یو امام په یو برید کې ووژل سو. د داغستان پولیس وایي امام سلیمان کوکریکس کې پرون نوخته د نامعلوم برید کوونکو لخوا د چیچن پولیس ته نږدې ووژل سو. د دریم امام د چ په دې وروستیو میاشتو کې د نامعلوم کسانو لخوا ووژل کیږي. په دغه ځای کې تر ډیره منځلاري مسلمانان، خبريالان، پولیس او نور چارواکي پناشه کیږي. د وتر دې مال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالت له مرزي احمد سید خاور.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 9. په غزنی کې به اسمان لمر وي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه منفی 1. په ګردیز کې به اسمان لمر وي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 1. په بامیانو کې به اسمان لمر وي، تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. او په بدخشان کې به اسمان لمر وي، تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 14.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري اوسم د راپورونو او تحلیل برخه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمنی له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر ستونزو، دوړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري کوي.
مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه، تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د افغان قواوو د اوږدمهاله ملاتړ پر مسله خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویل ټوریزم او بنسټ پالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي که له داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي. دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د یرغمل سویو افغان سرتیرو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته ویي.
راپورونه وایي د هند صدر اعظم افغانستان ته ځي.
یکی از حامیان دولت افغانستان در منطقه است و ما فکر میکنم که سفر یک سفر بسیار موثر و خوب خواهد بود.
افغان دولت وایي په راتلونکي کې به د افغانستان نیمایي نفوس د انټرنیټ له اسانتیا څخه برخمن سي. په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې ویل چې دوی د اوږدې مودې لپاره د افغان قواوو پر وړتیاو بحث کړی دی. جان کیری ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري.
Alliance ministers discussed the progress of
the way the NATO وزیرانو د تړون وزیرانو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر مختګونو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر اوږدمهاله ملاتړ او نورو پنګونو بحث وکړ. موږ پر نورو د پام وړ اقداماتو چې افغان قواوو د مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره ورته اړتیا پیدا کړې ده هم بحث وکړ. په همدې حال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په سلا ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. ناټو موافقه وکړه چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناټو عمومي منشي انس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړیو او د افغانستان په ماموریت کې د شکولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې فیصلې کړې دي. اوس هم اروپا ته د افغان ولسمشر د سفر مسله تعقیبوو. افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په لړ کې نن له جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره په برلین کې دی. ټاکل شوی چې محمد اشرف غني او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغان کډوالو د ستونزو په شمول پر دوه اړخیزو مسایلو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ولسمشر غني پرون په ایټالیا کې وو او د دغه هیواد له صدر اعظم سره د ټوریزم ضد مبارزې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په ترڅ کې نن په جرمني کې دی. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني به د ورځې په اوږدو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغان کډوالو له افغانستان سره د جرمني د همکاریو او د نورو مهمو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
هنوز په مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د افغانستان جمهور رئیس جرمنی ته له رسیدو مخکې په ایټالیا کې د دې هیواد له صدر اعظم ماتیو رینزی روم سره وکتل. د ایټالیا له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر هغه تروریستي اعمال چې د مذهب په نامه ترسره کیږي وغندل. ولسمشر غنی ویل دا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته د اسلام رښتینی څیره ور وپیژني. دا نوموړي په وینا د تروریستي ډلو وحشي اعمال د اسلام له سپېڅلي دین سره هیڅ ارتباط نه لري. افغان ولسمشر ویل اروپا د اسلامي تمدن پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې او په دې لړ کې په 12مې پیړۍ کې د جغرافیا پوه محمد ادریسی لخوا د نړۍ د لومړنۍ نقشې د رسمولو یادونه وکړه چې دا ولسمشر غني په وینا د رښتینی اسلام څرګندونه کوي. له ایټالیا مخکې ولسمشر اشرف غني په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او د همدې غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل.
د افغانستان ولسمشر اروپا ته د خپل شپږ ورځني سفیر سفر پیل د دوشنبه په ورځ له فرانسې وکړ. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه نړیواله غونډه رابلل شوې وه چې ولسمشر محمد اشرف غني هم ورته وینا وکړه. دغه راز ولسمشر د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل. ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خپلې خبرې مهمې وبللې چې کولی سي د یو لړ ستونزو په حل کې مرسته وکړي. ولسمشر وروسته ایټالیا ته ولاړ او هلته یې پرون د ایټالیا له ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ایټالیا د پوځي ماموریت په باب هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی د ایتالیا له ولسمشر سرجو ماتار سره په کتنه کې وویل چې امنیتي ګواښونه د سیمې ټولو هیوادونو ته متوجه دي، خو د دغو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره باید له موجوده فرصتونو څخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ماښام له ایتالیا څخه په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ. دی به په جرمني کې له صدر اعظم انګلا میرکل سره د افغان کډوالو پر ستونزو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. د ټوریزم په وړاندې د مبارزې مسله به هم د ولسمشر د کتنې او بحثونو په اجنډا کې شاملوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ټوریزم او بنسټپالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د دغه وزارت اداري مرستیال د آسیا د زړه په سیمه کې له ټوریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په اړه جوړ شوي سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې دغه پدیده ګډې مبارزې ته اړتیا لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
تروریزم او بنسټپالنه په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د همدې مسلې په څرګندولو سره وایي له دغې پدیدې سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی. نصیر احمد اندیشه په هغه سیمینار کې چې د آسیا د زړه په سیمه کې له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې تروریزم سره ګډې مبارزې ته اړتیا شته.
The menace of terrorism and extremism continues to pose.
دوی تروریزم او بنسټپالنه لا هم زموږ د امنیت او پرمختګ په وړاندې مستقیم ګواښ دی او نړیوالې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. تروریزم نه مذهب او نه هم پوله پېژني او هیڅ هېواد دا ادعا نسی کولای چې ورڅخه به خوندي وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عواملو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی چې باید یو ځای اوژه په اوژه وسي. په دغه ورځني سیمینار کې د یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازو او ځینو امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو برخه درلوده. د غونډه له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې د تجربو او بحثونو د تبادلې په هدف او د غرض د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې په درشل کې چې ټاکل سوې ده تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په اسلام آباد کې جوړه سي رابلل سوې وه. ټاکل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه ناسته کې چې اجنډا یې د افغانستان د اقتصاد پر بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو راڅرخي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوه متفاوته او مثبت پیغام سره د دې ناستې کوربتوب وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو پر ونډې ټینګار وکړ.
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
شغلې مجاهد وایي له تروریستي ایدیالوژي سره د ازادۍ او دیموکراسۍ د مبارزې په برخه کې د جګړې او د مبارزې د هڅو د رابللو پر ځای اسلامي پوهان له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې ډېر اساسي رول لري. پالیسي جوړونکي باید په اسلامي نړۍ کې د سترو مذهبي کسانو همکاري وغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تروریزم یو سیمه ییزه او نړیواله ستونزه بولي او له همدې امله له دغې پدیدې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د دا ډول غونډو جوړول د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د حکومتونو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي کله دای شډالې څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم کولای سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفوني پیغامونه راوخلو. په افغانستان کې مو دوې شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0999 203 540، بله شمېره مو د 0822 255. خو مخکې تر دې چې دغه راپور راواخلو او ستاسو نظرونه واورو، بله مسله څېړو. د ناټو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کوي چې ناټو تړون له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان ځواکونو چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کوي د دغو ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي او ناټو به په راتلونکو کلونو کې هم د افغان ولس تر څنګ ولاړوي. یان سټولټنبرګ دا هم ویل چې ناټو په افغانستان کې کوم بل حربي ماموریت نه داخليږي. دا خبرې په بروکسل کې د نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي چې جزئیات یې خبرېږي.
Mr. Secretary General, thank you very much.
شغله عمومي منشي له تاسو مننه کوم چې مشتمه وخت راکړ. زه معلومه لري پښتنه دا ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې او په ځانګړي توګه د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جنگ جګړو زیاتوالی ولیدل شو. دغه وضعیت په کتو آیا ناټو په افغانستان کې یو نوی حربي ماموریت ته داخلي شي؟
A combat operation given the security situation in the country.
We are not considering to go into a new combat operation. We have been
مونږ په پام کې نه لرو چې په افغانستان کې یو نوی حربي ماموریت داخل شو. مونږ څو کلونه په افغانستان کې حربي ماموریت درلود چې د ناتو تړون تر ټولو اوږد او لوی ماموریت وو او د ایساف په چوکاټ کې ترسره کېده چې تیر کال پای ته ورسېده. اوس مونږ د قاطع ملاتړ په نامه بل ماموریت لرو چې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو او د هغوی د ملاتړ ماموریت دی. زه فکر کوم چې امکان نه لري چې ناتو په اوږده راتلونکې موده کې کوم بل هیواد کې د دغومره کلونو لپاره یو بل حربي ماموریت کې داخل سي. د هیواد د امنیت مسؤلیت بالاخره خپل افغانان باید په غاړه واخلي او تیر کال دا کار وسو.
Can Afghan security forces
آیا افغان امنیتی ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو او نورو یغیانو په وړاندې یوازې جنگیدلای شي؟
Yes they can. They have proven that
هو کولای شي. افغان امنیتی ځواکونه خپل ورتیا او ځواک ثابت کړی دی. خو مونږ له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوو. مونږ هغوی روزو او مشورې ورکوو او مرستې ورسره کوو. ناتو او همکاران یې د افغان امنیتی ځواکونو د بودیجې د پام وړ برخه هم پرې کوي.
For the national Afghan security forces.
Another matter of concern for the Afghan
په افغانستان او سیمه کې د داعش موجودیت د افغان مشرانو او د سیمه د مشرانو د اندیشنې وړ یو بل مسله ده. په افغانستان کې د داعش تون د ناتو لپاره څومره د اندیشنې وړ دی؟
I met with President Ghani and he briefed me on the concerns.
ما جمهور رئیس غنی سره ولیدل. هغه په افغانستان کې د داعش د موجودیت د پراخوالي د اندېښنو په اړه معلومات راکړل. موږ د القاعده شبکې او د طالبانو په اړه هم ریپورتونه لرو. نو ځکه موږ د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د افراطیونو او زور زیاتی په وړاندې مبارزه کې مرسته کوو. موږ د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوو. هیڅوک په دې باور نه دی چې دا به یو اسانه کار وي او یادا چې سوله او آرامي به په اسانه افغانستان ته راشي. خو موږ فکر کوو چې ښه به دا وي چې خپل افغانان دا کار په مخ یوسي او موږ په ځای دي چې په افغانستان کې د حربي عملیاتو مسؤلیت په غاړه ولرو، د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو.
ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راوړم. د افغانستان د مشانو د جرګې مشر په دې وسوي کې مشتوبل چې ماسکو به ډیر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته لاس سره کلشینکوفونه ورکړي. آیا تاسو په افغانستان کې په دغه پیمانه د روسي پوځي مداخله ته اندیشمن یاست؟
زه فکر کوم چې خبر دا وی چې دا موضوع د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته پریښودل شي چې کوم ډول وسایلو ته اړتیا لري او د بیلابیلو هیوادونو په شمول د روسیې د وسایلو څخه استفاده کوي. زه ډاډمن یم چې د افغانستان اردو پوهیږي چې کوم ډول وسایل د دوی د استفادې وړ دي او په مسؤولانه توګه ترې کار اخیستلی سي. مهمه دا ده چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی. موږ کلونه د دغه هیواد ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته دوام ورکوو. خو په حربي ماموریت نه، بلکې په مرستې، روزنې او مشورې ورکولو سره.
په افغانستان کې د ناتو د حضور راتلونکي څرنګه ویني؟
موږ په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوو. تمل روچې د ناتو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران پروان اونۍ کې فیصله وکړي چې تقریبا د موږ اوسنۍ شمېر عسکر راتلونکي 2014 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي. وروسته موږ وضعیت په دوامدار توګه څېړو او پریکړه کوو چې په اوسنۍ پیمانه خپل حضور کله ختم کړو. خو که د موږ اوسنۍ ماموریت چې قاطع ملاتړ دی پای ته ورسیږي، هم په افغانستان کې به خپل حضور ته دوام ورکړو. موږ پریکړه کړې چې یوه اوږدمهالې همکاري رامنځته کړو چې هغه به یو ملکي ماموریت وي او د هغه په ترڅ کې به افغانانو سره مرسته کوو. دا هم په پام کې لرو چې د افغان ملي ځواکونو د تمویل لپاره پیسې برابرې کړو.
د افغانستان ولسته ستاسو پیغام څه دی؟
is that we will support
د ما پیغام د دې چې موږ ستاسو ملاتړ کوو، تاسو سره مرسته کوو او تاسو سره به یو. خو د افغانستان اوږدمهاله راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې ده او د افغانستان راتلونکي امنیت باید دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اردو په لاس کې وي.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وچې له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د افغان قواو د ملاتړ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت او نور موضوعاتو خبرې کولې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی یاست. خبری ساعت خبریږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي کله دایش ډلې څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت شایي سقوط وکړي. ظاهر قدیر نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې اړه اسناد به په یوه مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس البته اړوندو ارګانونو ته وسپارل سي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال د جنو حکومتي کسانو لخوا د دایش ډلې د ملاتړ پاړه د خپل ادا پر کاروالي ټینګار وکړ او خبرداري ورکړل چې که په دې اړه اسناد خپاره کړي حکومت به سقوط وکړي. ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ د جرګې په غونډه کې د وی سی ډی په خودلو سره وویل کچېری په دې برخه کې افشاګری وکړي حکومت به سقوط وکړي. ښاغلی قدیر وویل چې ځینې کسان له حکومت څخه د دفاع تر نامه لاندې په غیر مستقیمه توګه د هیواد په بې‌ثباتۍ کې لاس لري.
مردم میګه کاجی ظاهر اسناد نه داري.
خلک وایي چې حاجی ظاهر اسناد نه لري چې رای کړی. ظاهر تشویش لري چې کا اسناد رای کړی حکومت به سقوط وکړي. زه د حکومت سقوط نه غواړم، زه د حکومت ثبات غواړم. ان شاء الله زه به اسناد په خپل وخت په اصول سره رای کړم.
په اصول رای خاصد
د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دایش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري. ښاغلی قدیر په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلو چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړی له دایش څخه ملاتړ کوي. هغه خبرداري ورکړی وو کچیرې د خپلو اداو په اړه اسناد ارایه نه کړل نو له دندې څخه به استعفا وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د دې اداو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی، خو ښاغلی قدیر د دې پلاوي په جوړښت د انتقاد تر څنګ وویل له قانون سره سم به هغه وخت له دې پلاوي سره همکاري وکړي چې د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دنده وځنډول سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی صادقي زاده نیلی وای ښاغلی قدیر د یاد اسناد د ولسی جرګې په یوه سري غونډه کې رایه کړي، ځکه په نړیوالو او ملي رسنیو کې د یادو اسنادو خبرېدل به اندېښنې راوپاروي. ښاغلی نیلی د ظاهر قدیر اداو ته په یو مشهور متل کې اشاره وکړه.
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده
که دیشی لکاسه لنده نیم کاسه وی لسونه و معامله وی پده هیواد که هیت چه هم نشی ردی دلی. خوب معامله که کل خواه ده لزغم چخه کار وخلی او دا سراویه ده وشی چه ده خلکو تشویش زیاد نشی. کچی راسنات هم موجود وی باید پخپل زایی که ایرایه شی. باید
یخسان ده راه شوه.
هڅه مو وکړه چې د ظاهر قدیر د تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر واخلو، خو چارواکو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه وکړه. ځینې سیاسي کړۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول تورونو لګول کولی شي په زیان تمامه شي، ځکه د دوی په خبره دا ډول ستونزې هیواد سیاسي بحران ته بیایي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي چې حاجی ظاهر قدیر ویلی دی چې که له دایشه ډلې څخه د ځینو دولتي چارواکو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي حکومت شایي سقوط وکړي. البته د دې موضوع په اړه ستاسو نظرونه هم اورو. ټلیفون راته وکړئ، ستاسو ټلیفونونه به په مستقیم ډول خپرېږي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، له ده څخه به اورو چې د دې موضوع په اړه څه نظر لري. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، صدالله کټوال مه پکتیکا ولایت د خیرکوټ له ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ کټوازای صاحب، تاسو راپور واورید.
زما نظر دی چې ظاهر قدیر په اړه باندې دا کچه په دې دومره اسنه لاس لري او دی وايي حکومت نو حکومت به وایي سکوت کوي، یا خلک به سکوت وکړي چې هغه د امنیت شورا کې دی یا په نور دولتي ارګانو کې دی چې د دایش لاله داسې خلکو ملاتړ کوي نو دولت وایي سکوت کوي، او کچیر د دې دا اړوي او دا حکومت باندې خپل باج یا خپل ځان ګرانوري نو دا خو بیا د خپل نظر ده.
ډېر مننه کټوازای صاحب، ستاسو نظر واوریدل. سلبل اوریدونکو هم په لاین کې دی، دته هم ورزو چې په اړه څه وایي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د خبری ساعت خبریږي. بلې مهرباني اورو. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د کندهار څخه ګیر محمد خبر کوم.
مهرباني وکړئ.
ما له جزائر قدیر کې یقینا د خبره کې چې مثلا افغانستان حکومت کې سکوت وکړي کدی د جلال آباد یو ملت استازی دی نو دا خبره افشا کړي او ملت او کچیر استازی نه دی باید افغانستان حکومت د دا سره جدي برخورد وکړي او د محاکمه کې دا خپلو پلټونو چې افغانستان سکوت پر سر سکوت کړي.
بل ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سبله اورېدونکی هم را اخلو چې په دې اړه څه نظر لري. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري ساعت او د پروګرام د موضوع په اړه. وعلیکم السلام مهرباني.
مطلب
ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو
غلا غره ولي حکومت بدنوي هیڅ خبر هم نشته خلکو ته زید نه نور کوم چې حکومت یې کار چارو به دي کې مداخله لري مو دا دم غل مو کو وتی چا وکه ټوټه پاسو ته کړی
نور بل ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو د نور اوریدونکو څخه هم مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیستل په افغانستان کې د مازیګر سباندې څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوړي
د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل سوي سرتیرو د خلاصون هڅه کوي. د ولسی جرګې لمړی مرسیال عبد الظاهر قدیر وایي چې د خپل مخکنیو څرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد لري چې کای افشا کړی حکومت په سقوط وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې یې لاس درلود. تمده نن د بریتانیا پارلمان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د بریتانیا د بریدونو پایل تصویب کړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي ائتلاف کې د ورګډېدو بلنه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په عراق کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه بغداد ته بشپړ معلومات ورکړل شوی دی. او د فیسبوک بنسټ ایښودونکی مارک زوکربرګ وایي د خپلې لور د زوکړې له کبله د خپلې سرمایې 99% یوې خیریه ټولنې ته ورکوي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په خبري ساعت کې واوریدل. اوس هم نجيبه زمان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري. د باسکټبال د ویلچیر د معلولینو سیالي به سبا پیل شي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به څلوېښت ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. دغه سیالي چې د معلولینو د ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړیږي سبا سهار 8 بجې به په کابل کې پیل شي. ټاکل سوی سبب د کابل په سړکونو د بایسکل چلونې سیالي پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به سبا د غرمې په 1 بجه په کابل ښار کې پیل شي. د شاغلی صدیقی په خبره په دغه سیالي کې به شل شدینه لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. او د لاس انجلس لیکرز د باسکټبال ټیم یو تکړه لوبغاړی کوبی براینت به د منی تر پای له دغه ورزش سره مخه شو کړی. د باسکټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې براینت د شلو کلونو پترت کې د لیکرز له ټیم سره 2,463 امتیازونه ترلاسه کړی دي او 15 ځله د امریکا د باسکټبال لیګ ان بی ای سیالیو اتلولي ګټلې ده. و دیش کلن کوبی براین په دې وروستیو کې د ټپیکې دول عمله د لیکرز ټیم لپاره شندي لوبیدلی. هغه په 2008 او 2012 کلونو کې د امریکا د ملي ټیم سره په لوبه کې د اولمپیک د سرو زرو میډال ګټلی دی. براین په تیرو شپږو سوسیالیو کې په خپل هر لوبه کې 1.15 امتیاز ترلاسه کړی دی.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي اردو د یغمل سو سرتیرو د خلاصون هڅه کوي. خو په ولسی جرګه کې د فاریاب یو استاذ وای چې وسلوالو طالبانو له شاو خلاصو ورځو راهیسې دغه سرتیری برمته کړی دي. صفی الله ستانکزای او نور جزیات.
لشاو خوا لس ورځو راهیسې د ملي اردو شپاړه سرتیری او دوه بهرنیان چې د یوې ایم آی ولس هلیکوپټر سورلی وي او په فاریاب کې بیړنۍ ناستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړل د بیرته خلاصون لپاره شیبې شماري. دفاع وزارت وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په فاریاب کې طالبانو یرغمل کړي هڅې روانې دي، خو جزئیات نه روښانه کوي. سیمه ییز چارواکي د هڅې تر دې دمه بې نتیجې بولي او د ولسي جرګې غړي دا وایي چې د دغو سرتیرو او دوو بهرنیانو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅې نه دي شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د هرشمبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع وزارت دند لري څو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري، خو دا چې څه ډول د هڅې مخته بیایي څه نه وایي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره، دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته وایي. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیري، د هر بریدمل، د هر افسر د ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري. نو کومې هلې ځلې چې روانې دي هغه زه تاسو ته نشم ویلی اوس.
ښاغلي وزیري د دغو سرتیرو له یرغمل کېدو یوه ورځ وروسته همدا ژمنه کړې و چې د دغو اتلسو کسانو د خلاصون هڅې پیل کړي، خو دغو هڅو ولې نتیجه نه ده ورکړي. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اوس وخت دا کسان د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمې ته انتقال کړي، کوم ځای چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. ښاغلی فائق انتقاد کوي چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅه او عملیات نه دي شوي.
طالبان دفعتن اینها را در
طالبانو دا کسان خپل اصلي پټنځایونو ته چې د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمه ده وړي دي. تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان حکومت هیڅ راز عملیات دغو کسانو د خلاصون لپاره نه دي کړي. در روان قوس میاشتې په څلورمه یوې ایم آی ولس هلیکوپټرې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یوویشتو سورلیو درې تنه ووژل او د دوو بهرنیانو په ګډون شپاړه سرتیري بندیان کړل. د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاري یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ژوندي دي او روغتیايي حالت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم. کېدای شي چې له بندي طالبانو سره د دوی تبادله د پریکړو یوه برخه وي. په فاریاب کې د برمته شویو دغو کسانو یوه ویډیو هم خپره شوې چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیايي وضعیت ښه نه ښکاري. اخوا د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د فاریاب د والی ویاند جاوید بیدار د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره محلي تلاشای خود داشته
سیمه ییز ادارې خپلې هڅې کړې دي. د قومي مشرانو او اصولي کمیټې په واسطه د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په پښتونکوټ کې د یو هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په نتیجه کې د طالبانو لخوا نیول شوي هڅې روانې دي، تر اوسه پورې داسې کومه خاصه نتیجه مونږ نه ده ترلاسه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې افغان پوځیان د طالبانو لخوا بندیان کیږي او بیا وروسته یا وژل کیږي یا د ډیرو لویو شرطونو په بدل کې خوشې کیږي. په وخت نه اکمال کېدل، د هوایي عملیاتو نشتوالی او کمزوری مدیریت هغه عوامل بلل کیږي چې وخت نا وخت یې له امله افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي. په هلمند کې طالبانو ته د شاوخوا شپېتو افغان سرتیرو د تسلیمېدو خبره د پاسنیو خبرو یو وروستۍ بیلګه ده. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
پر پور کې موردل چې دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي اردو د شاوخوا ګڼ لسو سرتیرو د یرغمل سو سرتیرو د خلاصون هڅې کوي. دوی لسو ورځو راهیسې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي دي. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوی ده د هند صدر اعظم په راتلونکي کې کابل ته ولاړ سي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده اعلان شوې. په همدې حال کې ځینې افغان څېړونکي هم روانو ستونزو ته په پام سره افغانستان ته د هندي چارواکو سفرونه مهم بولی. قسیم سلمل او دراپور جزیات.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبر وروسته ټاکل سوی د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدر اعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانیستل ښودل سوي، خو ښایي په دغه سفر کې په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د هند صدر اعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوې مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته د دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدری مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ. لومړني معلومات همدا ښیي. نوموړی له څه باندې یوه کال راهیسې چې د صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی او زه فکر کوم چې دا به یو
ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنیو په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویل دي چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالي لګښت جوړې شوې پرانیزي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغې وطن له چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود د ازادي راډیو ته وویل چې هند تر پخوا ډیر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دوی افغانستان ته د یو لوړپوړي هندي چارواکي راتګ د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. که دوی یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتي مسایل بررسی کړي، له ځینو متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل پښو دروي. افغانستان توپ او ټانک ته اړتیا لري. که هند واقعا د نیت ولري چې افغانستان به وژغوري، د افغانستان خلک به تل منندوی واوسي. له دې مخکې داسې ویل شوی چې هند به په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د څلورو ام آی 25 ډوله روسی هلیکوپټرونو مرسته وکړي، هغه مرستې چې د دغه هیواد د اړتیاو په تناسب ډېرې کمی بلل کېږي. د چارو افغان څېړونکي په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولی سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوی وکړي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یو نوی څیړنه شي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څیړنه چې د یو کال په موده کې له پولیسو څخه د پوښتنو پر اساس ترتیب شوی شي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نسته، بلکې افغان امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
په داس حال کې چې وخت نه وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی څړنې نتایج له رسنیو سره شریکول، وویل چې د افغان پولیسو ترمن د ستونزه ډیره کم ده. هغه وایي چې د شاوخه 1500 پولیسو څخه شوی د څړنې خي چې د لاسو څخه یو پولیس نسبی افراطی نظر لري.
حدود 68% از پاسخګویا
شاوخه 80% جواب ورکون کی تقریبا په دولتي لوړپوړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخه 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یو ځای شوی. 10% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي، خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراطګرۍ باور نه لري، بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
د افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کې
اساسی وظیفه هم دا دی تر څو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطي ایدیولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې چې د قبول ور نه قبول ور نه دی دوی سره زمونږ پولیس مبارزه کوي نو زمونږ د 13 سوال مبارزه دا شي چې هیڅ افراطیت مذهبي افراطیت قبول نه دی زمونږ لپاره دغه نظام اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولی شي په یوازې سره د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي
که څه هم د ارتباطاتو نړیوالې ټولنې د یوه نوي راپور له مخې افغانستان په تیرو 5 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی خو افغان چارواکي وایي چې د نوري فایبر شبکې په بشپړېدو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه انټرنیټ ولري رضوان مراد او نور تفصیل
د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ ښیي چې د نړۍ په سطح دا مهال 168 هیوادونه انټرنیټ لري او افغانستان د دې لیست په 155 ځای کې دی د دې ټولنې د رپورټ له مخې افغانستان د انټرنیټ په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په هماغه ځای دي چې په 2010 کال کې وو د ارتباطاتو د نړیوالې اتحادیې په وینا د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او چین په 13 کلونو کې انټرنیټي اسانتیاوې تر یو حده پراخي کړې دي خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو د سطحې او کیفیت د لوړولو لپاره پلانونه عملي کوي د دې وزارت وایي ایمل مرجان ازادي راډیو ته ویل
موضوع خود شبکې فایبر نوري فاز 3 تا 2 سال آینده
د وی د نوري فایبر د شبکې دریمه مرحله به تراتونکو 2 کلونو پورې بشپړ شي د دې شبکې لالارې به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونو له یو بل سره وصل شي لګاونډي هوادونو په ځانګړي ډول د مرکزی اسیا له هوادونو سره خبرې روانې دي چې د انټرنیټ په برخه کې له دوه هوادونو سره په همغږي پانګونه وشي د خاغلی مرجان په خبره افغانستان د مهال 40 گیگا بایټ انټرنیټ لري چې 5 میلیونه کسان ترې ګټه اخلي نموړی وای تراتونکو 5 کلونو پورې به د افغانستان د انټرنیټ اندازه د 500 او 600 گیگا بایټ سترمنځوي او د هیواد د نفوس نیمایي به انټرنیټي اسانتیاوې ولري د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ وایي چې جنوبی کوریا د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په برخه کې تر ټولو مخکې ده د دې رپورټ له مخې دا مهال په نړۍ کې 3.2 میلیارد کسان انټرنیټ لري او 1.1 میلیارد کسان بیا له موبایل تلیفوني خدماتو برخمن دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان د چاپیال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې مزرعه غازونه لږ تولیدیږي خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د هیواد پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د صنعتي هوادونو لخوا د موزیرو غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرنس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانې غازونو د خپرېدو لامل زیان مومي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي
رقمره کې ما در 3 بخش کې د بخش ټکنالوژي از د بخش تجربه او علم او در
مونږ په 3 برخو ټکنالوژي علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2000 درشم میلادي کال پورې 10 میلیارد ډالر پیشنهاد کړی دي کناډایواله ټولنه د مرستو وکړي مونږ کولای شو چې د مزیرو غازونو خپرېدل کم کړو
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د زمکه د تودیدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شوی حسی کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمی لارې چارې ومومي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرنس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولای شي چې د موزیرو غازونو د خپرېدو کچه کم کړي ګلخانې غازونه کاربن دای اکساید د اوبو بخار نایتریس اکساید میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدون کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور لمخه هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالانډۍ له ناروغۍ مړ کیږي چې لامل همدغه ککړ چاپیریال او مضر ګازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مضر ګازونو د کمولو لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلې دي داسې مواد سوځوي چې مضر ګازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرانس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړي اصولې ده. موږ باید هڅه وکړو چې تر 2000 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپلې چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
ښاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي بزګر ښارونو ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږوي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
د حکومت یو هیئت خوست تللی چې هلته د خلکو او قومونو ترمنځ پر پرتو ستونزو خبرې وکړي او حل لاره ورته پیدا کړي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سهشنبې په ورځ د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړو
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته 15 کیلومترۍ کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نو 15000 شپږ زره متعلمین ورکې جنګۍ دغه بې تعلیمه پته دي. اوس کمپنینه پوس
د حاجی میرمزه په نوم د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي.
د میږي کلینیک ته ډاکټر نشته که دوایي نشته که اوبه نشته مځکه ټیټه شوه اوبه کې مې ډېر تانګي د نلکۍ چې مېته بندېږي.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس دوو تنو سلاحکارانو غازي نواستنی او سانچرکي د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نلری او جګړې هم ډیر شوی، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایه رئیس سلاحکار وزیر الحاج غزین واسطنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغه درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزو واورېدلې. موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، کوم مربوطه ادارې پر وزارتونو پر چې کوم ستونزې وي موږ به سره شریکوو د ستونزه حل لپاره خپل کوششونه نهایی کوو ان شاء الله.
دی اتوانی ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یو له زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د درې وړ ولایتونو له مرکزونو څخه په لیري واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د عراق صدر اعظم ویلي چې د بهرنیو مرستو هرکلی کوي، خو د عراق حکومت به په دغه هیواد کې دننه تر ګمارنې مخکې د هر ډول ځانګړو ځواکونو لیږل تاییدوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پرون ویل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سختریزو په وړاندې د عملیاتو لپاره به د ځانګړو عملیاتو نوي ځواکونه عراق ته ولیږي. نور جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویل دې ته اړتیا نشته چې امریکا د اسلامي دولت سختریزه ډلې سره د جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه عراق ته واستوي او د دې کار لپاره باید له عراق اجازه واخلي. عبادی دا خبرې له هغه وروسته کړي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون کانګرس ته وویل چې شاوخوا 200 ځانګړي ځواکونه به د داعش پر وړاندې د جګړې لپاره عراق ته ولیږي. د چارواکو په وینا دغه ځواکونه به شایي د عراق په خپلواک کورد سیمه کې ځای پر ځای وي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي عراق ته د نوي ځواکونو د لیږلو پریکړه د عراق له حکومت سره په هماهنګۍ کېږي او دوی به د عراق د حکومتي ځواکونو او پیشمرګه ځواکونو سره مرسته کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل د وخت په تیریدو سره به په دې ځانګړو عملیاتو کې پر پټنځایونو حمله کوي، برمته شوي کسان به راخوشي کوي، استخبارات به راټولوي او د داعش مشران به نیسي. کارټر زیاته کړه چې دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریا کې هم یو اړخیز عملیات کوي. د عراق صدر اعظم وروسته وویل چې په عراق کې د ځمکني ځواکونو د ګمارلو هیڅ اړتیا نشته. د عراق شیعه وسلوالو ډلو ژمنه کړې چې عراق ته د تلونکو هر ډول امریکایي ځانګړو ځواکونو سره به جګړه کوي. د شیعه وسلوالې کتاب حزب الله ډلې ویاند جعفر حسینی وویل چې د امریکا دغه ځواکونه به لومړی هدف وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې عراق ته د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د واحد لیږلو په اړه د کارټر تر اعلان مخکې د عراق حکومت ته ویل سوي وو او پر دغه پلان د عراق له حکومت سره موافقه سوې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسلوالو د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی چې په نتیجه کې د چرواکو په وینا لږ تر لږه دوه پوځي پولیس وژل شوي دي. نور تفصیل د زبی مومند په راپور کې.
وسلوالو د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د پاکستان د ملټری او نظامی پولیسو پر یو موټر برید کړی او هغه ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څنګه په خبر کړی بیان کې ویلي چې نامعلوم وسلوالو د سه‌شنبه پر ورځ د کراچۍ ښار د سدستیمې په ایم ای جنا روډ کې د نظامی پولیسو پر یو موټر ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه نظامی پولیسو وژل شو. په عین حال کې د ښار امنیتي چارواکي وایي چې پر دغو پولیسو هغه وخت مخپټو وسلوالو برید وکړ چې د هغوی موټر له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د چارواکو په وینا که څه هم برید کوونکي تر پیښې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو په خبره چې د هغوی د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي دي. د دغه ښار د پولیسو یو جګ پوړي مشر ډاکټر جمیل د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي او پر یو موټر سایکل ناست و، د شال خوا د نظامی پولیسو پر موټر برید وکړ چې په نتیجه کې په موټر کې ناست دواړه پولیسان سخت ټپیان شول چې بیا وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. کراچی د پاکستان تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې امنیتي ځواکونو په کله تېرو دوه کلونو راهیسې د ترهګرو، سړي تښتونکو او نورو جرمونو کې ککړو کسانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په دې ښار کې پر امنیتي ځواکونو په داسې وخت کې بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تېر کال د جون راهیسې افغان پولې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د ضربیزه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم وسلوالو تر دې مخکې په کراچۍ کې پر پولیسو رینجر ځواکونو او ترافیکو بریدونه ډېر کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی پکې نظامی پولیس هم په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کراچۍ کې د ملټري پولیسو پر موټر وسلوال برید په سختو ټکو غندلی، دای د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بللی او د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو عمل ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمله کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوریدئ. د خبری ساعت وروستی راپور راخلو. نن د غلامی پوړندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د فرید سلیوز ادارې د معلوماتو له مخې اټکل سوی چې په ټوله نړۍ کې اوس هم له 1.7 څخه تر 6.3 میلیونه کسان غلامان دي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور حال اوري.
څلور دېرش کلن اندری د رومانیا اوسیدونکی دی. دی د ښه راتلونکي ښه وظیفې او پیسو هیله لري او غواړي له خپلې کورنۍ سره په رومانیا کې هوسا ژوند ولري. کله چې یو شناخته ورته وویل چې په یونان کې یو کاري فرصت شته او ورسره وړیا کور ورکول کیږي، د دغه فرصت سمدستي ومانه. د غوښتل رومانیا ته له ډیرو پیسو سره بیرته ستون سي، خو حقیقت تر دې ډیر بیل و. د اندری شناخته د یوې شبکې غړی و چې دی او اته نور سړی په یونان کې د کاري فرصت په خبره غولولی و. د ناټ فور سیل خیریه موسسې د ویبپاڼې له مخې کله چې اندری او نور کسان یونان ته ورسېدل، له دوی په زوره په مځکو کې کار اخیستل کېده او ورته هیڅ ډول مجره نه ورکول کېده. دوی تهدیدېدل او بندي ساتل کېدل. اندری د تیښتې پلانونه جوړول او اخر دی او یو بل کس ساموئل وتوانېدل چې د غلامۍ له دې ژونده وتښتي. دوی په اتن کې د رومانیا سفارت ته ورغلل او دغه سفارت وروسته له هغو مځکو اووه نور کسان وژغورل. له هغه وروسته چې 15 کاله وړاندې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه نړیواله موافقه لاسلیک سوه، د عصري غلامۍ ټکی، د انسان د قاچاق، جبري مزدوري، په پور کې بند پاتې کېدل، جنسي قاچاق، جبري ودونه او نور د غلامی پشان د استثمار لپاره کاریږي. په مزدوری کې بندیدل هغه غلامی ته ویل کیږي چې یو څوک له دې کبله په مزدوری کې بند پاتې سي چې اخستی پور نسی ورکولای او د پور ورکوونکي لپاره وړیا کار کوي تر څو خپل پور پرې کړي. ډیری کسان چې خپل پور نسی پرې کولای خو پور نورو نسلونو ته انتقالیږي. جبري مزدوري له سلګونو کلونو راهیسې په جنوبي آسیا کې د کرهڼې او خښتې مژلو په برخه کې په بټیو او کارخانو کې روانه ده. نسلي غلامي هغه غلامي ده چې یو څوک په غلامه کورنۍ کې وزېږي. جبري غلامي هغه ده چې خلک په زوره کار کولو ته اړ کړای سي او د کار په بدل کې ورته مجرانه ورکول کیږي او ورسره ناوړه چلند هم کیږي. قانونی عمر ته تر رسیدو مخکې یا جبري واده د غلامۍ هغه ډول بلل کیږي چې پکښې کوچنیان په عمومي توګه نجونې تر 18 کلنۍ مخکې د هغوی له خوښې پرته واده کړای سي او جنسي او کورنۍ غلامۍ ته اړ کړای سي. د انساني قاچاق وړونکو له لاسه چې خلک په غلامۍ کې بندیږي، سړي ښځې او کوچنیان د تشدد او زور له لارې د هغوی له خوښې پرته کار کولو ته اړ کیږي. د بدن د غړي قاچاق که څه هم د جنسي استفادې لپاره تر قاچاق زیات نه دی، خو د جنایتکارانو لخوا په نړۍ کې دغه تور بازار مخ پر لویېدو دی.
په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له صدر اعظم سره د افغان کډوالو پر سونزو دوړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبري کوي. د بهرنیو چارو وزارت وی له ټوریزم او بنسټ پالنې سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی. د ولسی جرګې لمړی براستیال وی کله دایښ څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه اسناد خپاره کړي، حکومت به سقوط وکړي. او دفاع وزارت وی په فاریاب کې د ارغمل سو سرتیرو د خلاصون هڅې روانې دي.